Mesra uno posto abita.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر لوشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. له سعودي عربستان څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوی دی. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د چهارشنبه په ورځ دغه خبر پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. لومړنی پرواز کې 368 حاجیان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سخت کال شاوخوا 1500 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV کیسونه لري. د دغه وزارت ویاند تیمی بروس د سه شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا ته د سفر د محدودیت په تړاو د ولسمشر ترامپ فرمان ته په اشاره وویل SIV ویزه له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان او یولس نورو هیوادونو پر اتباعو د امریکا د سفر د محدودیت فرمان له تیرې دوشنبه راهیسې نافذ شوی دی. ترامپ تیره اونۍ دغه فرمان صادر کړ او وویل چې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. په ایران کې د یوې افغان کډوالې کوبرا رضایی وژنې ته د غبرګونونو په لړ کې د ازادۍ فانوس په نوم یو خوځښت د دې پیښې د بیړنۍ شفافې او بې پلوه څیړنې غوښتنه کړې ده. دغه خوځښت نن سهار یو خبر پاڼه کې ویلي چې د قتل عاملان باید وپیژندل شي او له کوم مسؤلیت پرته باید اعدام شي. په خبر پاڼه کې دغه وژنه جنایت او د بشري حقونو ښکاره نقض بلل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو د ملاتړ یو بنسټ تازه راپور ورکړ چې د کوبرا رضایی مسله شوی جسد د غبرګولې په 14مه د تهران په پیشوا سیمه کې موندل شوی دی. نړیوال ائتلاف یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. د دغه ائتلاف په غونډه کې ویل شوي چې اروپا او امریکا ته د داعش د ګواښونو له غځېدو مخکې باید د دغه ترهګریزې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالي سرچینې او د جلب و جذب هڅې وځپل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا یو ورځنی غونډه پرون سه شنبه د اسپانیې په کوربتوب په مادرید کې وشوه. غونډه کې د بشار الاسد د رژیم له ړنګېدو وروسته په سوریه کې د داعش په ګواښونو تمرکز شوی دی. د داعش ګواښونه په افغانستان او پاکستان کې هم موجود دي، خو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې کومه ځانګړې یادونه نه ده شوې. او په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار اودیسی کې د اروپایي مشرانو غونډه روانه ده، په بل ښار خارکیف کې د روسیې هوایی بریدونو درې تنه وژلي او زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي. د خارکیف ښاروال ایګور ترخوف ویلي چې د روسیې نننی هوایی بریدونه په څو پولیسه ودانیو، کورونو، لوبغالو او ترانسپورتي شرکتونو باندې شوي دي. د نوموړي په وینا بریدونه د اورلګېدنې لامل هم شوي دي چې زیانونه یې اړولي. د اودیسی غونډه کې چې د اوکراین او سیمې پر امنیتي مسئلو ورټوله ده، د رومانیا، مولدووا، یونان، شمالي مقدونیا، کرویشیا، سربیا او یو شمیر نور هیوادونو مشران جرګه شوي دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو تحولاتو او پیښو تفصیلي رپورټونه اورو. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د کډوالو د استلو لړۍ ګړندۍ کړي.
تر ورځې لږې ښې وې، پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي وو، نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سخته ده.
د افغان سوداګرو یو شمېر لاري هند ته په لاره په واګه بندر کې ولاړې دي.
دی وای دا هغه یولس لارې دي چې په ځینو ګمرکونو کې بندې پاتې وي او وروسته اجازه ورکول شوه. موږ یې لیستونه تیار کړي، هندوستان، پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته مو ورکړي.
پا په یو بل مطلب کې به واورو چې آنلاین ښوونځي د نجونو په زده کړو د بندیز د منفي اغیز په کمولو کې څومره ګټور دي.
که هم د رسمي مکتب ځای نشي نیولی خو طبعا مرسته کوي، ځکه زموږ پروګرامونه څو اړخیز دي. د دې تر څنګ چې یو مهارت زده کوي ځینې نور موضوعات هم موږ پرې کار کوو.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پاکستان یو ځل بیا د افغانانو په ګډون ټولو هغو بهرنیانو ته له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دې هېواد کې اوسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوې تازه خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې له دې هېواده د بې اسناده او افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې ده. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان وایي د لوی اختر له پایته رسیدو سره سم پرون د پلازمینې په یو شمیر سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت کولو عملیات یو ځل بیا پیل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له دې هېواد د افغان کډوالو په ګډون د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې. د وزارت په یو اعلامیه کې چې سه شنبه د غبرګولی په شلم خبره کړې ویلي یوازې په تیر دوه میاشتو کې 2,14,401 افغانان له دې هېواد ایستل شوي. دغه وزارت ویلي چې په دې شمیر کې د افغان تابعیت کارت لرونکي یا ای سی سی او بې اسناد افغان کډوال شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانانو په ګډون ټولو حقو بهرنیانو ته له دې هېواد د وتلو خبرداري ورکړې چې په غیر قانوني توګه په دې هېواد کې اوسیږي. اعلامیه هغه کسانو ته هم د قانوني تعقیب خبرداري ورکړي چې د ستنیدونکو کډوالو په پاتې کېدو کې مرسته کوي، دوی ته پناه ورکوي او استخداموي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې له بیرته ستنیدونکو په ځانګړي ډول میرمنو، ماشومانو او زړو کسانو سره له درناوي ډک چلند کیږي. خو له دې وړاندې افغانستان ته ستنیدونکو زیات شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره د پولیسو له ناوړه او له تاوتریخوالي د ډک چلند خبره کړې. افغان کډوالو ویلي چې په ځینو مواردو کې آن دوی ته اجازه نه ده ورکول شوې چې له پاکستان خپل شتمنۍ وباسي. د غرازي نو دای دا هم کړی چې پاکستانی پولیسو ترې په زور پیسې اخیستي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له خلاصېدو سره سم پرون د پلازمینې پولیسو د اسلام آباد په یو شمېر سیمو کې د هغه افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا پیل کړه چې د ویزې موده یې پای ته رسیدلې. د پاکستان په بارکو سیمه کې میشت یو افغان چنې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
تر ورځې لږې خېوي پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي او نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سختي ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دي چې وی نیسي، بیا وړیا جکم ته، جکم نه بعد افغانستان ته اړي. نو دلته پرون زمونږ منطقه کې پولیس بیا راغلی او لس 15 نفر یې وړل دي ځنه په ګاډو کې.
د پلازمین اسلام آباد ترڅنګ پر اول پنڈی کې هم پرون یو شمیر بیا اسناد افغان کډوال نیول شوی. د خیر الله په نوم یو کس چې درې اولادونه او یو میرمن لري او اوس مهال د پولیسو لوري یاجی کم توړل شوی وای په بازار کې ونیول شو. کورنۍ لال برخلیک به خبره ده.
پولیسو په خاطر ونیولم چې ما سر د پاکستان ویزه نه و، به مونږه چې کم تراوړلو. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورت کوو، نو زما هم پیټو کیس ته کچرته مونږه دوی ډیپورت کینو هلته زمونږ د سر خطر ده او بلدا شیدلته زمونږ کور
پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغه وخته بیا تر دې دمه له 1,000,000 ډیر بیا اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هېواد ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده. پاکستان د روان 2025 کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هېواد ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به په وړاندې زوره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لیک کمشنری یونیچسیار د معلوماتو پر بنسټ په 2019 کال کې په پاکستان کې میشتو 3,00,000 افغانانو ته د ای سی سی یا افغان تابعیت کارتونه ورکول شوي وو. 1.3 میلیونه نور بیا د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان حکومت د کشمیر کډوالو ته هم له دې هېواد د وتلو خبرداري ورکړې. د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته د 2015 کال د جون تر 1.5 وخت ورکړې، خو لا معلومه نه ده چې دا موده به وغځول شي او کنه. په روسیه کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ تیزه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي په 13 می او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستان لږ تر لږه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استانه کړل شوي دي.
له شخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د افغان سوداګرو یو لسلاري لا هم په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د دې خونه د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوو د صادرونکو ټولنه وایي هغه سوداګر چې توکیې په دغو موټرو کې بار دي ډیر اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څومره پاکستان او هندستان ترمن د شخړې لامل له 150 څخه زیات لاري چې په افغان سوداګریزو توکو بار وی او په واګه بندر کې یو میاش بندې پاتې شوې شاوخوا دوونه مخکې هینتا د ننوتو اجازه ورکول شو خو یو لس لاري لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونوای د هغه لاري دي چې د پاکستان دننه په زینو ګمرکونو کې بندې وی او وروسته واګه بندر ته ورسېدي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سوند د حل حد سره روان دي او جر به دغه لارې او ته د تیریدو اجازه ورکړل شي. دوی د هغه یو لسلارې دي چې په ځینو ګمرکونو کې بندې پاتې وي او وروسته اجازه ورکول شوه. موږ لسونه تیار کړي هندستان پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته مور کړي دي. موږ سره اجمنه شوی چې ډیر ژر به د تیریدو اجازه ورکول شي. نو موږ له افغان سوداګرو غوښتل تر هغه چې واګه بندر په بشپړ ډول نوی خلاص شوی هندستان ته د صادراتو لکولو ډډه وکړي. یو شمیر هندي رسنیو تازه خبر ورکړی چې په دې یو لسلارې کې نیمه خرابیدونکو توکي بار دي او په واګه بندر درکې هندستان ته د وختو انتظار باسي. انډین ایکسپریس د یو شمیر سوداګریزو سرچینو له قوله ویلي چې په دې موټرو کې وچه میوه بار دي خو په هغه لیست کې نه وي شامل چې مخکې په واګه بندر کې بندې پاتې وي خو ښکاري چې دا یو تخنیکی ستونزه وه. د غورسپانې ویلي چې اوس د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت په دی اړه د اړینو اسناد غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د وچو میوه د صادرونکو ټولنه وایي چې څوم دغه یو لسلاري او تبجر په بندر د وختو اجازه ورکول شي خو د مسلې د یادو توکو د سوداګرو لپاره جدي دښنی پیدا کړی. ته د ټولنې ویان خالد احمد رحمانی ازادي رادیو ته وویل
په خاطر مو مشکلات کاغذایشان یا چا
دی وای دغه ستونزې لامل څو نه په سرحد کې بندې پاتې شو چې لامل د سوداګرو اندېښنې زیاتې شوې وي ځکه په دې لارې کې تر ډیره غذایی مواد بار دا چې د هندستان او پاکستان هوا ډیره ګرمه ده نو د سوداګرو مالونه د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. لاندې عمل سوداګر ډیر اندېښمن دي
په مخاطر نگران شوه بدن.
د روان کال د اپریل په 23مه د هند کشمیر په پلګام سیمه کې لمرګونی بریدو سره چې لاملې د هند او پاکستان ترمن تاوتریخواله رامنځته شو د افغان سوداګرو لک تر لګه 150 لارې په واګه بندر کې بندې پاتې شوې خو لنګ دی یوه میاشت ځند وروسته ورته هندستان خواته د تیریدو اجازه ورکول شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې ویلي چې په دې موده کې افغان سوداګرو ته میلیونه ډالر زیان ورسید. د حبیب الرحمن په نوم یو افغان سوداګر چې سوداګریز مالونه یې نګدی یوه میاشت په سرحد کې بند پاتې وو ازادي رادیو ته وویل چې د بندر د بندیدلو لامل یې زیان ولید.
موږ مټرونه ټول واوښتل نو تقریبا 200% نقصان ورته ورسېدی او مالو ته ټول سوالاو 200% کم سي کم تاوان ورته رسېدل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه وایي چې دا هیواد هر کال د واګه بندر لارې له هند سره د وچو میوه شاوخوا 1500 میلیونه ډالر سوداګري کوي. د یادونه ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې و. په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له هند سره افغانستان د هوایي دهلیزونو لارې هم سوداګري زرا کړ ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال ده.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
درنو اړیدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریز سلطان محمد سروریم او دغه خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې برخه کې د تایلند په اکله یو ریپورت لرو. په تایلند کې وحشي فیل چې نږدې 4 ټنه وزن وو او د مسؤلینو په وینا د شاوخوا 15 کلونو وو یو دکان ته ورننوت. دکاندار حیران شو چې څه سره وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د تایلند په شمال ختیځ کې د ناخون رات چاسیما په ولایت کې چې کله تیره اونۍ د جون په څلورمې یو دکان ته وحشي فیل ننووت دکاندار وارخطا شو. د موبایل ور واخیست چې ژغورون کوته زنګ ووهي. دا وژی فیل هلته د کایا په نوم له ملي پارک په خوړو پسې ورخلی وو. فیل د دکان په قفس چو کې خواړه پلټل. د وریجو نه کڅوړې تشت کړې، یو ساندویچ هم نوشي جان کړ او څو کیلې ترستونی تیر کړې، چې د دې ټولو ارزښت د تایلند په پیسو 800 بایټ کیشي. دا تقریبا د 25 امریکایي ډالرو معادل پیسې دي. د تایلند ملي پارکونو، ځنګلونو او نباتاتو د ساتنې ادارې په وینا په 2014 کال کې په دغه هیواد کې د وحشي فیلانو شمیر شاوخوا 4000 ته رسیده. د کایا د ملي پارک لمنځه کله ناکله وږي فیلان په ناخون رات چاسیما کې د خلکو د کورونو خواته د خوړو په لټه ځي. خو دا لومړی ځل و چې یو دکان ته ورغلی و. دکاندارې نارې کړې چې فیل ووځي. فیل هم چې سر او تنه یې د دکان پر چت لګېدل په شاشه روان شو او تقریبا لس دقیقې وروسته له دکانه ووت. د دې فیل تصویرونه په خواله رسنیو کې خپره شوي دي. دا تصویرونه د دکان کمرې اخیستي دي. د ناخون رات چاسیما یو شمېر اوسیدونکو اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې ځینې وحشي فیلان د دې پر ځای چې په ځنګله کې د ونو پاڼې او نور واښه وخوري، د انسانانو په خوراکي موادو لکه د ډبیو دننه خوړو اموخته شوي دي. د ژویو د متخصصینو په وینا یو لوی فیل هر ورځ تقریبا 150 کیلوګرام خوړو ته ضرورت لري، چې د لوبیا نشدې 315 ډبی کیږي.
له خبرونو ور اخوا
که څه هم په افغانستان کې له نږدې 4 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې د طالبانو حکومت لخوا له زده کړو راګرځول شوي دي، خو یو شمېر آنلاین ښوونځي او ښوونیز مرکزونه جوړ شوي چې مسؤلین وایي هڅه کوي په دې ډول د دې محدودیت منفي اغیز یو څه راکم کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
ما په فکر رشد و شګوفایی هستیم. می خواهیم که همتراز جهان اول باشیم و برای همتراز شدن باید از یک نقطه آغاز کرد که ما هم آغاز کردیم.
د بانو په نوم د آنلاین ښوونځي یوه مسؤله فاطمه محمدی وه. دا وایي د آنلاین ښوونځی چې د یو شمېر ځوانانو په نوښت جوړ شوی، د ښوونځي د لومړنۍ ابتدایي دورې وروسته ټولګي زده کوونکو ته درسي مواد چمتو کوي او خدمتونه یې بشپړ وړیا دي.
در خدمت شاګردان
لوم تر دولسم ټولګي زده کوونکو په خدمت کې دي. هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې دي او دغه شان سموک هغه هیوادوال که هغه هلکان د نجونې چې په ګاونډیو هیوادونو کې به برخلیک او له زده کړو پاتې دي، موږ په آنلاین ډول ورته فرصت برابر کړی چې حداقل استفاده ورڅخه وکړي او خپل درسونه ووایي.
د فاطمه په خبره تازه دوی د یو جرمنی بنسټ ملاتړ خپل کړی او د افغانستان د تعلیمي نصاب د موادو ترڅنګ چې په غږیز او پی ډی اف باندې وړاندې کوي د انګریزي او جرمنی ژبې د زده کړې پروګرامونه هم لري. میترال کوزای بیا د سهار په نوم د یو ښوونیز مرکز مسؤوله ده. د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په آنلاین ښوونیز مرکز کې ریاضي او انګریزي ژبه زده کوونکو ته تدریس کیږي. نوموړي دغه شان د یو شمېر نورو پروګرامونو یادونه هم وکړه چې د دې په خبره هم ټول د خدمتونه وړیا دي.
که څه هم د رسمي مکتب ځای نشینی ولی خو طبعا مرسته کوي، ځکه زموږ پروګرامونه څوړخیز دي. د دې تر څنګ چې یو مهارت زده کوي، ځینې نور موضوعات هم موږ پرې کار کوو، لکه د میرمنو په خپل نفس د اعتماد موضوع، د فزیکي او رواني روغتیا په اړه معلومات، ان قیدګي او امیندواري، د دې ټولو په اړه موږ سره کار کوو.
اغلی محمدی اول کوزی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي په خپلو دی فعالیتونو سره په ټولنه د نجونو پر زده کړو د بندیز منفي اغیز تر یو بریده راکم کړي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې په ورته اقداماتو سره د امکان لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال ده چې تازه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر ویلي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو منع کول په لنډمهالي او اوږدمهالي شرایطو کې د افغانستان په خلکو په ځانګړي ډول د ښځو پر روغتیا ډیر بد منفي اغیز لري. نوموړی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د ولادي او نسایي ډاکترانو ټولنې د کنفرانس په څنډه کې چې د نګری اتیا هیوادونو استازو پکې ګډون کړی. دوی چې ویلا سره په مرکه کې ویلي، دا بندیز یوازې ښځې نه زیانمنوي بلکې په ټوله کې ټولنه زیانمنوي. اغلی سمر وړاندې ویلي، یوه باسواده میرمن د کورنۍ وضعیت بدلوي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیازلې واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې. بیا د 2022 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د دوی پر تګ او لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه، او د 2024 کال په دسمبر کې بیا په طبي انسټیټیوټونو کې هم دوی له زده کړې منع کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2020 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونو زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د نجونو لپاره آنلاین ښوونځي او د زده کړو مرکزونه که څه هم یو شمېر نجونو ته د زده کړو امکانات برابر کړي، خو ډیری دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي د انټرنیټ د پیرلو وس نه لري او کیفیت یې هم ښه نه دی. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې فعالان هم دا زده کړې بې اغېزه نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ مؤسسه وایي شاوخوا 8 میلیونه خلک په دغه هیواد کې د ماینونو او ناچاودونکو او ناچاو د توکو د چاودنې له ګواښ سره مخ دي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله تلفات اوس مهال په میاشتني ډول شاوخوا 2 تنو ته رسیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم ماین پاکۍ مؤسسه خبرداري ورکوي، کچېرې د ماین پاکۍ پروګرامونو لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې برابرې نشي، له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو راستنېدو ته په کتو د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله تلفات به نور هم زیات شي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي د سه‌شنبې په ورځ د جون 15 نیټه ازادي راډیو ته وویل، اوس مهال په میاشتني ډول تلفات شاوخوا 8 تنه دي او شاوخوا 8 میلیونه کسان د ماینونو او ناچاودو توکو له ګواښ سره مخامخ دي.
د حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې، لکه د جګړې سیمو او د ناټو د روزونو سیمو کې چې شاوخوا 1200 مربع کیلومتر ځمکه ده، ماینونه او ناچاو دي توکي پکې پاتې دي. کچېرې په دې برخه کې مرسته ونه شي، نو دا د نږدې 8 میلیونو خلکو لپاره مستقیم او غیر مستقیم ګواښ دی او دوی په خطر کې دي.
خطر مستقیم و غیر مستقیم به تقریبا 8 میلیون نفر اس و اونها د معرض خطر قرار دارند.
هممهاله د هلو ترست په نوم د ماین پاکۍ مؤسسه وایي ماشومان د افغانستان د ماین چاودنو د مرګ ژوبلو 80% برخه جوړوي. دغه مؤسسه د سه‌شنبې په ورځ د جون 15 په یو راپور کې زیاته کړې چې هر میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره دوست پنې راټولولو هڅه کوي، د ماین چاودنو له امله وژل کیږي یا سخت ژوبل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د ماین د چاودنو له امله ټپیان شوي، د مرستې غوښتنه کوي. د هراتي اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کاله مخکې 14 کلن زوی د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شو، خو د مناسبې درملنې لپاره یې کومه مرسته ترلاسه نه کړه، او د اقتصادي ستونزو له امله یې په خپله هم درملنه ونه شوه کړی.
ماشوم می د ماین په شاودنه کې ژوبل شوی وو، ټول بدن او مخ یې سوری شوی وو. موږ د کور ټول غلی او لوښي وپلورل او د دې درملنه مو وکړه، خو زما زوی ورځ په ورځ کمزوري کېده، ځکه لا هم په پښو، تندي او لاسونو کې چری دي. د هغه یوه پښه په بشپړه توګه فل شوې ده. ډاکټر هغه ته درمل ورکړي وو، خو موږ ان د درملو د اخیستلو لپاره پیسې نه درلودې. او زما زوی په کور کې دی او اړتیا لري چې ډاکټر ته ولاړ شي. موږ حتی نشو کولی هغه ته
د هلوټرس مؤسسې په تازه راپور کې افغانستان د ماینونو له اړخه د نړۍ له تر ټولو ککړو هیوادونو څخه بلل شوی، او راغلی چې د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کمیدو له امله د دوی د کارکوونکو شمیر هم کم شوی دی. راپور ښیي چې د ناچاو د توکو ککړتیا د هیواد شاوخوا 40% وګړي اغېزمن کړي، چې پکې له پاکستان او ایران څخه تازه راشړل شوي شاوخوا 30,000 افغان کډوال هم شامل دي. د ایم ډي سي د ماین پاکۍ مؤسسه هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 45,000 کارکوونکو دوی سره د ماین پاکۍ په برخه کې کار کوه، خو د نړیوالو مرستو د دوامدار کمښت له امله اوس دا شمېر 1200 ته راټیټ شوی دی. ویل کېږي چې په تېرو تیرو لسیزو جګړو د افغانستان ګڼ شمیر سیمو کې د مختلفو اړخونو لخوا ماینونه کرل شوي دي. طالبان چې له تیر جمهوري نظام سره په جګړه کې ښکیل و هم په ماینې ښودنې تورن شوي دي. د یادونې ده چې تازه د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې او چمتووالي د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې همکاري وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو زمونږ غاغله آزادی رادیو اوري. د خوست په خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د یو ډول لباسونو جوړولو دود پراخ شوی دی. هغه شمیر کلیوال او ځوانان چې په خپلو کې ملګری دي عموما په اخترونو د ودونو او نورو خوشالیو په جشنونو کې یو ډول لباسونه کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په خوست کې چې په خوا به لږ شمیر ځوانانو او همزولو په اخترونو او نورو ملي مناسبتونو او د خادیو په جشنونو کې یو ډول لباس کوو، اوس دا دود په نسبتا لویه کچه په خورېدو دی. کله چې په کلیو، ښارونو، تفریحي سیمو او نورو ځایونو کې ځوانانو ته پام ور اوړي، د ډیرو دا ډول ځوانانو یو ډول جامې، یو ډول بوټونه او څپلۍ، یو ډول واسکټ او د غاړې دستمالونه د هغوی د ملګرتوب، ګرانښت او د یو بل پر وړاندې له حسد او کینې نه د پاکو زړونو انځور وړاندې کوي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو نصیب خان او عرفان الله مشال راډیو ته وویل:
ولا خدا کترې دې جمعې دې بټونه مټونه دې ټپای ما پای دې، ولا خدا غدا ټولې کړي چې کلیم علی یو راکان تا کړې دې، بس د خپل خپېږي چې یاره سره ګرون دې.
مونږ هو ساختار تر غلې او ان شاء الله ټولې ورکان جمعې دې کترې چپل هر څه مې ورکان ټپای. مونږ دې په کار شي خالق ته خپل ملګرتیا او خلکو یو والی ته هیته پاکي ته.
خوستی ځوانان وایي که څه هم د ودونو، اخترونو او نورو ملي مناسبتونو لپاره د یو ډول لباسونو کول له ځوانانو راګډ شول، خو اوس په ټولنه کې مشران او ماشومان هم خپل ځوانانو سره د یو ډول لباسونو کول خوښوي. د خوست دوه تنه نورو اوسیدونکو عمر زیرو خان او کوثر ویل:
مونږ خپل کلی ول چې کنه ټول سره پیوازې تی پوکنی او بل ټول کلی والا مشرون مچ دي، هغه ټول یو رقم لباس کول، ټول یو رقم نظم لباس، یو رقم مارش، یو رقم تکو تاسو سره پاپ شول او خپل ټولانه کې خرج وان او تاسو په مینه مخابات
کې الته دا غدا چې مونږ ته ټول یو ملګری او مونږ غواړو چې اتفاق را مته شي، اتفاق او غواړو رقم یو رقم لباس کړی.
بلوري ته د ټولنې مخاور او رون اندي په خوست کې د ځوانانو اوسنۍ رواجدون کې یو ډول لباسونه خبولي او زیاتوي چې په دې نوې دود کې باید د ټولنې ځینو منلو ارزښتونو ته پام وشي. یو تن خوستای فعال حمیدالله ترابي وایي:
دا یو ښه پیغام لیږدوي د اتفاق او اتحاد د نورو ولایتونو د ځوانانو لپاره، خو اما یو شرط دی چې دغه لباس باید د دې جامې د دې ټولنې د فرهنګ او د عناناتو مطابق تیار شي.
یاد دیوی په خوا په اخترونو کې د ورځې لخوا د ملګرو او دوستانو کورونو ته ورتګ ډیر وو، خو په اوس وخت کې په ځانګړي ډول ځوانان هڅه کوي د اختر شپې ورځې د کور او کلی پر ځای په ډلهی زتو غشنو او تفریحي سیمو او د نورو لري او نږدې ولایتونو په لیدلو کې تیری کی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله که سلامت اوسه، ژوندی اوسه. زما فکر سره چې دغه کم تنکس چې روان دي، دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار واهلې کار ته وسپارل سي، زما فکر سره دا به ښه یې چې کوم کسان چې دي اوس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي، دغسې ناست دي معاش اخلي، خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هېڅ کار نه کوي، ټوله ورځ دغسې ناست وي. که دا کسان لری سی مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل سي، او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روزل سوي دي، ډیر مصارف سوي دي، که چیرې د پونتون استاد هم لری سي نو ډیر پرمختګ به نه وسي، کارونه هم ډیر د خند سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي. زما په فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب سوي ده چې په دې کې سمه برخه ورکړل سي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي، دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي، جن لري کېږي، دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. ځانکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته، خدای دې وکړي روغ او جوړ بیاست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالۍ په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو، بیخي یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې، نورې ټولې دواوې له شخصي څخه وي. نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزورې دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
facebook.com/azadiradio